سلام د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر یولسو بجو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید په اړه رایه ورکړي. امنیت شورا د رایو اخیستو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو د یوناما د فعالیت موده څلور ورځې وروسته د مارچ په اوولسمه پای ته رسیږي. تېره اونۍ د امنیت شورا پنځلس غړو د یوناما ماموریت مهم وباله او په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت او د تروریزم پر ضد د مبارزه پر اهمیت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت د بونلو کانفرنس وروسته د امنیت شورا د څوارلس سوه یوم نمبر پریکړې په اساس د 2002 کال د مارچ په اته ویشتمه نیټه پیل شو. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې یې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي وو چې د دې قانون طبیعت له تبعیض څخه ډک دی او د بشری حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي چې متحد ایالات د دې قانون د تطبیق څرنګوالی په دقت سره څاري. خویان زیاتوي چې د قانون له مخې د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د ډیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دي. د هند د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په افغانستان، پاکستان او بنګلادیش کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون یوې خبري غونډې ته وویل دا مرسته د پنټاګون له قراردادونو څخه له سپما شویو پیسو څخه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې د مرستې په دې بسته کې د توپونو، مرمۍ او د هیمارس په نوم د توپچي راکټي سیستم مهمات شامل دي. داسې مهال چې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو مرستې لایحه د امریکا په کانګرس کې بې برخلیکه پرته ده، دا په تیرو څو میاشتو کې له اوکراین سره د بایډن د ادارې لومړۍ مرسته ده. هغه هم په داسې حال کې چې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د پخوانی بندیوان صدراعظم عمران خان پایوازان نشي کولی زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې زندان د برید احتمال ښیي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. په هغه لیک کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزارت پرون پولیسو ته واستاوه، دا خبره نه وه روښانه شوې چې کومه ډله پر زندان د برید پلان لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا له ایرلند سره وروستۍ یا دریمه لوبه د شارجې په میدان کې وکړه. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 238 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. د افغانستان لپاره محمد نبی 15 وکټې واخیستې او یوازې 18 منډې ورکړې. هغه هم په توپ وهنه کې 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. افغانستان او ایرلند د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیلوي او په غالب ګمان راشد خان به هم په افغان لوبډله کې وي.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا د شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یوسف پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه د پوغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه پودخو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منده اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه، یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه وایي، دا ما څه پېژني، دا نه وایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یوسف پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه د پوغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه پودخو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګوره، یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول، مکمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس خو عموماً یعنې که په کور کې که ور دی که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا اودی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وشي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د منفي ذهنیت تخپرولو او د داسې تبلیغاتو فرق کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خرابول. باید فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنت هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
د ډېر پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو فالسي چې دي په هغو نه پوهېږي، دوی یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کښې را وګرځي هغوی خپروي او مشروي. هغه بد عواقب یا فیډبک چې بیا وروسته هغه کوم منفي انعکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یوه دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سطحې ټیټوالی هم یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی دی. حکومت شخصیت ته کښې وکتل چې عمر سرشاعت نه لري، د فیسبوک ته کارونې کښې اصولو نه پېژنه، بیا هم پر فیسبوک باندې فعاله دي، پوسټونه کوي، یو بل د یو بل شخصیت وژنه کوي، او د خواله رسنیو چې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټول نیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ضای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولی سو سره یاد یو کې، مثلا نن سبا ټیکټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سه ټیکټاک سه، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو څه راته وایي، څنګه یو څوک پوه سي چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډېره پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کول هم صحیح نه دي، ځکه هغه یو موثقه منبع نه شي ګرځېدلی. ولې ځینې بنسټونه او ادارې به وي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوکو څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره هم کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو تر منځ تفکیک وکړسي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کښې چې هلته علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره فوري هغه د تحلیل برخه یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کښې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تفکیک وکولی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کښې تر یو بېده فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نه شي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به هغو ته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغو ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کښې کارېږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل سي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کښې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګېزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپله ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک له اکاونټه معلومېږي. که څوک ټوله ورځ لګیا دي، یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغسې ناکجات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا دا معنی چې د هغه فکر، دغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي، یو مثبت انګېزه په ټولنه کښې خپروي، دا د هغه څخه څرګندېږي چې هغه کس خپله همدومره جوړ سړی دي، همدومره لوستی سړی دي، همدومره فعاله سړی دي.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دی په خپله فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دی ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپله فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کښې دغسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله ناکله د دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده، کله ناکله چې راپور کړو حساسیتونه راپورته کړي، او کله ناکله د زیاتو ولورونو دي، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل دي. دغه موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، نو حتماً بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسې اخلئ؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کېږي؟
و کله ناکله ځنې د ټولنیزو رسنیو کارون کې دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاص یا هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ لټوو.
بله، کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سې موضوعات زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه سې خبرګونونه موږ لیدلې دي، ډیر دغه سې عکس العملونه موږ لیدلې دي، نو که درته وایم بیخي ډیر دي. ډیر وخت زه ما یې سکړی یم، خو بیا مو هم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه دور کړی او خپل فعالیت مو جاری ساتلی دی. کله ناکله مشخص په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنه سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاری ساتلی دا او ما ته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې، البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا دا غوم بیا هر کلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي، مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي، څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه ټیټوي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي، نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابر کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي، نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یاو موضوع شته درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او ورسته بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه سو خلاص. نو دا سې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسي ورته لري، کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري، دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي، او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخه کې مشکل در سره ولري دی، په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، کته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي، دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه سم مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغه ترمنځ بیا دغه سم موضوعات راغلي دي، او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې د غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبرې کړي هغه ته به خطر ارز پورې رسیدلی یا ارزونه سره کوي، په تیر حکومت کې هم دغه سم مسایل سره موږ مخامخ شوی او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
bale ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ،
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای دی دی چې دی او څه پاکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکی کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي کې چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوره لاس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې پر خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه، اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیات باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که پر انستګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټه درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دي وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیري دپاره راغلی، د تکړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشروي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و، چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیک گراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه اول خو د یو ځوان دپاره د فکر، او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي، تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو پر رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګورئ، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم پوسټ هغه په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
وس یو بل څه ډیر عام دا غا ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو، ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم، لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه څه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپوس خان دوه څوک چې کالي وکړي نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې میلیونه نه کتونکي لري. هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید تلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي. د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې. په میلیونونو کسانو کتلې هغه یې هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي جی بي د فار کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جی په اړه ملنه نه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زبا د ټیک ټاک د فار ټلیفون د چینم پیس کوجور به کوم، چې تکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به پیسې ګټم. چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه
کړي. یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټول نړۍ کې نوم لوړ دی، د هسي کورونه څومره یو ملت هغه ارزښت نور نړۍ ته کمی.
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان د ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل فیس بک جوړ غلط خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغه څه نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا شو بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مکه وی داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږي، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
د ازادي ملمه، د ازادي ملمه پروګرام کې مونږ رنگیزن نور ملمنه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي، د ماشومانو پاروا په هني کې لوړ زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي. السلام علیکم. د ازادي ملمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له ملمه یا ملمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې، ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ ته پام کول څومره ضروری دي، دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته ووایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سره سپتا ست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکي هلي خدای وکړو جوړ او سي. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پاموکو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند، د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې دي، روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي، ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو مونږ تاسو د نخوالو، د دومره کړهونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې مونږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر خبرې ته تېرې او ښې نکتې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی، هم لکه موږ کودکستان ته ورشو، وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي. نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي، تر کودکستانه، تر پانتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادې لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي، یا په وړکتون کې، کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی، که کودکستان دی، که کور دی. نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یو وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي، او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر د پاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي. د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دې سم دې خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورخکاته کی، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسو کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسو ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینه په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسو چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسو په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. لمونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړئ، مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ هغسې ماشوم هم دی. دا ډیر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډیر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغه سی خبرې کې او پلان کې دغه سی وکړل، نن دغه سی ویلې، نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم تاسو پکوي، ما کوي دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي، دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه چې موږ تاسو اتیا فیصد پنځه له ماشوم ته به جوړیږي چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره په ډېر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي. نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامت ما اخلي. تم رس پکوي که وي د خپل ماشمانو عیب کپا غوي کې دی، لا غوي سره کېنه یو سره وغه کې ماشمان دي ورته لري. ز بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډیر زیات په هی کې ماشوم نه دي دا معنی سي د ماشمانو عیبونه ما وایاست دوی سره کېنه، دي دوی سره وغه کې، دي دوی تاسو خبره په هی کې کور ماشوم ماشوم د کغه پور پاک دي کوم بل هیواد کې. مونږ ټول انسانانو انسانان ته پیر دومره نه سره لري، ولی دلته ماشمانو سره کېنه، دلته ماشمانو سره مور پلر کېنه، ځي ور سره کې دي کو د کسان وروکتون میټینګونه ور سره کوي، پستون ځ ور سره غږیږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب ورټی ماشوم مراته، ماشوم ته وایاست چې دا دروغ ویل چې ته خنه دي، که مونږ مو وایو که تاسو وایاست د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاست، ماشوم مراته دي، ماشوم عیب ورټی.
ډیر مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یو بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي؟
د ډیره ګل پښتنه ده سالی صاحب، ډیره زبردسته پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسو برخورد مور سره، نو تر ټولو مهمه خپل د مور سره خبر خورد وکي، ځکه لیوی غلام څخه لیوی سپکی یوی راټل خدي څخه یو راټل یو سپکی یو غلام مشوم پیدا کیدای شي، ځکه دغه پروه باندې دا تاثیر کوي، موږ پروه باندې غږی کو پروا باندې غږی کو، نو کومور نه درټل شوی مور درنده بلل شوی د مشوم ځان تروند احساسې مشوم ځان خې احساسې د پیل دی د یغه دی پیل نقطه ده، نو مشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه لویانو سره، مشوم سره خبري وکي، مشوم د تاسو خبرو پیږي، مشوم سره باور جوړ کړي، مشوم ته واک ورکړي، کته مشوم ته واک ورکړي هغه بیا واکدار یو پرزان باندې باوري انسان با یو بسنه انسان به تر جوړ شي، مشوم ته دومره زیاتې مشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ، ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په مشوم پورې کلي دوی وراغوندي، دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ، دام یو نقص دی، مشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي، مشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي، ماشوم یې د دې وړتیا لري، ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپا دې سره واغوندي، ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته، ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي، دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي، همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ، ماشوم سره مشوره وکړئ، له ماشوم سره کښېنئ، ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي، دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډیر یو ښکار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغه سي ښکته پورته لوړې ژورې لري، نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی، ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوري، همدا دی که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي، تجربه ده دا په خپله، دا په خپل از تکړه ده، نو که ماشوم وګورئ دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست، غږ پی وکړئ چې زشته یم، ویره مه کوئ، زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي، دوی ډیر زیات ویریدونکي مور او پلار دي، ډیر ماشوم څخه تاو را تاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي، دا هم صحیح نه دی، دا ویره مه کوئ، پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي، که ماشوم وګرځېده وغه ګور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده، وګورې که ځان یې خوښ کړی دی، ورته وایي چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاکو، بس شکر دی ته جوړ یې، د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم، کدا تاسو ورچیغه کی او د دې څخه تاسو زیات ورخطا یاست، وای وای او وای ما دې خدای غار کې کیو، پلانکای دې خدای غار کې وزه دې ډاندا شم، ماشوم وای مړکی او چی شو، تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره وو ویره او چې هغه بیا منډه نه کوي، تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د دې لوادي څخه راوګرځاو، نو له هغه زیاته ویره، له هغه زیاته هغه اسلام کې وایي چې مینه روي غوره کوي، شکر مونږ تاسو مسلمانان یو، هغه مینه روي یا هغه منځ راوي تر ټولو ښه ده، چې نه ډیره ویره ولرو او نه ډیر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څیر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته وي او اورم بل یو مور پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف یا ماشوم ځان وسوځي، ډیره غټه بله پیښه وشي، دا هم صحیح نه ده، نه پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ، نور ماشوم پرې دی چې دا ډا لوبي وکړي، لوڅې پښې دي وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دي لوبي وکړي، ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څیر باندې ساتي، دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده، دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کې فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم، لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، یو دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټلوه، نه ماشوم پرې دی چې چټل کړي ځان، ماشوم ته عادي کلي ور واغوندي، اطمینه دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي، پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره، دا د دې طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري، دی باید خپل طبیعت خپل ټولنه درک کړي، هیڅ کې دا د ماشوم ډېر د ماشوم د وادي لپاره، د ماشوم د روحي لپاره، د ماشوم د وجود لپاره دا ډېره غټه اړتیا ده، ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي، ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي؟
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو، ډیرې کورنۍ دي چې خو لوی حویلې لري، یعنی دا سینه د چې مونږ نورو نړیوالو او سینو هیوادونو په څیر د سمکه له کمخ سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شوی یو. نه افغانستان کې ډیره عادي غریب کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري ک په خارونو کې وي او ښکته راښکته کیږي، نو هڅه وکړي چې مشمان ډیر ما کوټي کې مارالو یو وي. ما ډیره اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي مشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم، نو مشوم می ساتلای دی، پاک دی، سوترا دی او چټلی سره نو مخامخ کی د ډیر غټه سزا ده د مشوم دی پاره چ پیوی وړي کوټه کې د مشوم تو بران غاړي د دته یو رقم بندیخانه دی یو بند دی، یعنی مشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادې نه خدلان بدرته وایم، ساده بدرته وایم چې د موږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې ټول سيزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شي د چکینه کاغه له جنگ له لامل دی، کاغه د خپل د کورنی تاوتریخوالي له لامل دی، کدا د نورو لستون له لامل دی، موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دي چې چپ او غلی کینه ته اوس خه ماشوم شاو غلی کینه، ماشوم ما پرې دی چې غلی کینه، ماشوم ته کله هیڅ ځای ونه لري په کوټه کې د بلختونه او توشک د شانه مرترخکته کې دوی پرې دی چې دوی خوځښت ولري، د ماشوم اروا د په وجود پورې ډیره جدي تړلې ده. د موږ ټول انسانانو خو د ماشوم په ډیر اندازې ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د واده په حال کې دی، د ماشوم پر روحي باندې د خوځښت خوځښت نه می هدف تا دی چې د ټوپ وه کده منډي کولې کده پورته پورته خکته پورته لوته غدي چا خبره دا د ماشوم د پاره ډیره ګټه کوي. نو ماشوم پرې دی که حویلی لري که ځای لري او پرې دې چې دوی چټل کلی ورواغوندي پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، یی چې شیم نه پکې ګلو چې پخې دي، ماشومان دې په خاطر کې په کارو کې په خاورو کې په ونه دی وخی چې پروا نه لري. تاسو په ورځ کې څو ساتم که تاسو ماشوم آزاد پرې دې باور وکړئ تاسو بیا ډیر صحتمن یو ډیر پرزان باندې پاسنا یو زړور او هم همدارنګه یو ډیر مغز انسان روزلې وي، ځکه دا د مغز د حافظې ته د ذهن ته د حوصلې ته د جوړښت ته ډیره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي، هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي.
نو بیا والی بیا مونږ والی ګیلا کوي چې والی پر مونږ باندې مونږ ځوانان غنن غن کوي، والی ګیلا کوي چې وطن مو والی نه ازادي کوي، والی ګیلا کوي چې والی ټول سره نختی وي، والی نه اتفاق نه سره کوي. ستونزه دا غاده چې مونږ د خپل نسل ماشوم ټوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپل یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنا دی چې غادي غلام کړ. هیله دی هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي، خپل ماشومان ته ازادي ما اخلي، دا دوی حق دی لوبي کوي او خکته پورته او شوخی کول غاګ وستل خندل پلوړ با غاګ باندې خندا کول چیغي وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی، دا د انسانیت لپاره ورکر شوی، دا د طبیعت لپاره، دا د اسلام لپاره ورکر شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سجده ورته خرابوله خو د ماشوم روبه اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي ما کینوي، دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالي سي تاسو ته ترنده خبره وکړه، ډیر ما اوریدلی دي چې وایي چې پلانکای خو ماشوم دی غلی ناست وي، دغه سي خناست وي، ماشوم باید غلی کینه نه، ماشوم دی غلی کیناستو دی لپاره جوړ نه دی، دا د ماشوم توپ دی، ماشوم توپ باید غلی نه وي. دا زه تکوي کله چې دی لوی شي دی غلی کیناستل هم ست کی دی په آرام کېدل هم ست کی خوست دی، دا وخت نه دی. ماشوم ما غلاموي، ماشوم ما خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واقع خستل دي. هم ته علت کیږي چې کله دی لوی کی دی به هر چا غلام وي، دی به چاته نو نه نوایي، دی که څوک پلاس کې ټوپک مور کوي خپل د کورنۍ غړی پیوښ نه دی به کوي، ځکه چې تا په ماشوم توپ کې ورته ویلي دي چې د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لري. ټول مور پلار باندې حق دی، لسلونه ما خرابوي، ټولنې ما خرابوي، ما یې غلاموي. موږ تاسو ډیر درانته ډیر آزاد ډیر سرور خلک یو، موږ څخه ډارن
جوړوي. نو څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی، یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي کته تعلیم نه کوي ته به دغه سوالګر کیږي. همدغه سی تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروتې پاغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته وایست چې میندې څه ډول یو منفي شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو مونږ تاسو چې کله غږیږو نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راجي کوو. خو بدبختانه صالح صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړی انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بې واک دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنز اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی. خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ورزده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې را مه وروهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته د مونږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، مونږ تاسو ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي. ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسو د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به درسره وکړم به درسره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسو د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما راټئ، د درس ګټې ورته ووایاست. نورې پرېږدئ، ماشوم یې سره پرتله کوي، د نه ویلو توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې یې ورته ووایاست. مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو. فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ و د جهنم خبرې درته کوي. هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، دا ښایسته نړۍ وګورئ، دا د ګلانو رنګونه وګورئ، دا د مونږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ، دا په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ، دا خدای جوړ کړی دی. خدای دومره یو ښکلی خدای دی، خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو. که پیشو په غېږ کې راوخلي مه کوه مه کوه مردار ده، که سپي ته ګوتې ور وړي مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکي. نو هڅه وکي د رحم د مینې د مثبت لار ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
انسانی سه ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ، د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسو خبر برخورد ورسره کړی، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړی، سپک برخورد مور سره کړی، ځان مو زورور پیګنلی وي، یو وخت تاسې سپینګیری کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله، د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهېږي، پوهیږي بلکې زر چنده زیات لمغو تاسو ته د مینې په ژبه باندې پوهیږي، نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغه سپک متلونه د مونږ په ټولنه کې کوي چې د ادب نه یالته ادب نه د ډار خو د ادب رکشي، ځکه کله ډار له منځه ولاړی نو ادب هم ورسره ځي. دغه سي ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هیڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې امسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي، نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي.
ډېره مننه رنگیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړی چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانه کړ لوی سي، یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنۍ کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمی کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه
په هم دې هیله ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
Thank you. پورا کر.